مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. ز شاین بونیرې ما تاسو ته په دغه ساته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ راپورونو تبصرې لرو. خو لومبی د مجید بابر نه د دې وخت تازه خبرونه
ستړي مشي لومبې د مشال خبرونو سره ټکی د ترکی ولسمشر طیب اردوغان به نن د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي. یورپي هیواد سلواکیا افغانستان ته نور سرتیري استولې دي. هغه امریکایي افغان چې په نیویارک او نیوجرسي ریاست کې د حملو تور پر لګېدلی پرون په رسمي توګه عدالت ته وړاندې کړل شو. اوس د مشال خبرونو تفصیل. نن ورځ د ترکی ولسمشر طیب اردوغان د خپل دورنۍ دورې په پای کې د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي. ښاغلی اردوغان به نن وزیر اعظم نواز شریف سره هم ویني او د دې ترڅنګ به یو شمېر یادښتونه هم لاسلیک کوي. د پاکستان د سرکاري رسنو له مخه ښاغلی اردوغان به د پارلیمان غونډې ته نن غرمه وینا کوي او بیا به لاهور ته ځي او د لاهور په شاهي قلعې کې به د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په یو دعوت کې ګډون کوي او نن شپه به ترکی ته ستنېږي. تېر ورځ ښاغلی اردوغان د پاکستان مشر ممنون حسین سره ملاقات کړی وو او د ترهګرۍ په موضوع خبرې کړې وې. دواړو مشرانو د ترهګرۍ غندنه کړې وه او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې په دې لړ کې په همکارۍ اتفاق کړی وو. د کراچۍ خاروال وسیم اختر شاوخوا څلور میاشتې د قید وروستو د چهارشنبې په ورځ د جیل نه په ضمانت خوشې کړی شوی دی. ولی عدالت د وسیم اختر د ملک نه په بهر تلو بندیز لګولی دی. د چهارشنبې په مازیګر د جیل نه بهر خبریالانو سره د خبرو پر وخت وسیم اختر د ولس مننه وکړه او ویې ویل چې هغوی به د ښار د ښایست او صفایي دپاره پوره پوره هڅه کوي. د خوشې کېدو وروستو وسیم اختر د قافلې په شکل کې روان کړی شو. ولی په لاره کې د متحد اقوامي مومنټ پاکستان او لندن ډلو کارکونکو ترمنځ تاوتریخوالی هم مخې ته راغلو چې وروسته یې پولیس یو شمېر کسان ونیول. یورپي هیواد سلواکیا افغانستان ته څلور دېرش پوځیان واستول. د سلواکیا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دا پنځمه دوره پوځیان دي چې په وروستو کې افغانستان ته استو او د ټولو شمیر 138 تنو ته ورسېد. د سلواکیا دا پوځیان د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د غوث ملاتړ ماموریت د 2015 کال په جنورۍ کې پیل شو او هدف یې د افغان ځواکونو روزل، سلام مشوره ورکول او مرسته ده. هغه امریکایي افغان چې په نیویارک او نیوجرسي ریاستونو کې د حملو تور پر لګېدلی پرون په رسمي توګه عدالت ته وړاندې کړل شو. په دغو حملو کې په لسګونه کسان ټپیان شوي وو. 28 کلن احمد خان رحیمی د نیویارک په مینهټن کې یو وفاقي عدالت ته وړاندې کړل شو او د یادی سیمې په چلسیا کې په 14 کې د ډلې وجنې له وسلې د کارولو په ګډون په 8 نورو الزامونو تورن شو. په دغه 14 کې 13 کسان ټپیان شوي ول. دغه حمله د سپتمبر په 18 نیټه وشوه چې د استغاثي د کیلانو په وینا له هغې څو ساعته مخکې رحیمي د نیوجرسي ریاست په یوه بل علاقه کې هم یو بم ځای پر ځای کړی وو چې 14 یې چاته زیان ونه رسوه. که نوموړی مجرم وپیژندل شي تر عمري قید سزا ورکول کېدای شي. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکونل 13 ورځ ویلي دي چې راتلونکي میاشت به په سینټ کې په ایران د بندیزونو د تجدید لپاره رای شماري کیږي او بیا به دغه بل د منظورۍ لپاره ولسمشر باراک اوباما ته استول کیږي. ښاغلی مکونل وایي چې دې تمه لري چې اوباما به دغه بل لاسلیک کړي. په ایران د بندیزونو موده تر 100 کالو پورې د غزولو په حق کې ایوان نمائندگان وار له مخه اکثریتي رای ورکړې ده. د ایران د ایټمي وسلو جوړولو د مخه نیولو لپاره د بندیزونو د قانون په لومړي ځل په 1996 کال کې جوړ شوی و چې د روان کال په پای کې به میعاد ختم شي. ښاغلی مکانل ویلي دي چې مونږه د ایوان نمائندگان لخوا منظور کړل شوی دغه بل به په سینټ کې هم منظوروو. که څه هم امریکا د هغه لوزنامې له مخه چې د ایران لخوا د ایټمي وسلو ولو صلاحیت یې راکم کړی دی، خو د امریکا پارلیماني غړي وایي چې که په مستقبل کې ایران په دې اړه کومه اراده لري او د ایټمي معاملې نه سرغړونه کوي نو چې د امریکا ولسمشر سره په ایران د بندیزونو لګولو اختیار وي. یورپی کمیشن یو داسې تجویز وړاندې کوي چې لمخه به هر هغه کس چې د شنګن غړو هیوادونو ته د یو بل هیواد نه داخليږي نو مخکې نه به پلټنې کیږي. د دغه تجویز لمخه حتی که د هغه کس تعلق د یو داسې هیواد سره وي چې یورپ ته د داخلېدو لپاره د ویزې ضرورت نه لري، د هغوی تحقیقات به هم کیږي. دغه پلان چې پرون په ډاګه شوی د امریکا د هغه نظام غوندې دی چې لمخه یې څوک هم امریکا ته داخلیږي نو اول به فیس ورکوي او یو داسې فارم به د داخلېدو نه مخکې ډکوي چې پکې د هغه کس په اړه مکمل تفصیلات وي. د دغه فارم فیس به 5 یورو وي او تر کومه چې د هغه کس د پاسپورټ موده ختمه نه وي د هغه کس ذاتي تفصیلات به په سیستم کې موجود وي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. په کوسوو کې پولیس وایي چې 19 تنه یې له داعش سره د اړیکو او د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور نیولي دي. د کوسوو د چارواکو په وینا دغو کسانو په ګاونډي هیواد البانیا کې د نومبر په 12مه د اسرائیل او قربه هیواد د فوټبال د لوبې پر مهال د حملې کولو اراده هم لرله. چارواکو تېره ورځ د کوسوو په مرکز پرستینیا کې وویل دغه کسان په 13 ورځو کې نیول شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د سویډن اکیډمي وایي سندرغاړی او د سندرو لیکوال باب ډیلن به د دسمبر 15مه په سټاکهوم کې د ادب د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. 50 کلن باب ډیلن د 2013 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. د سویډن اکیډمي د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل ډیلن ته به د نوبل جایزه $900,000 ورکړل شي، خو دی به یې په خپله د سویډن له پاچا 14 ګوستاف څخه ترلاسه نه کړي. مشال د خبرونو پای.
خبرونه مله مشال لرونه ورده چې مجید بابر وړاندې کول. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پاکستان د پارلمان شریکی غونډې ته وینا کوي. حکومت د پاک ترک سکولونو استادانو ته د هیواد نه د وتلو ویلي دي.
حکومت ته دومره تاتی نو ابکار او دوی سره یو څه کافی وخت موجود وو چې کله دا د ترکی مسله جوړه شوه.
د کراچۍ خاروال وسیم اختر په ضمانت باندې له جیلا خوشې کړل شوی دی او په منګور سواد کې په لاسو د جوړو روایتي توکو د یو نندارتون حال هم ده.
د دې اکټیویټي نه خلکو ته دا پته ولګي چې د سواد کې خپل یو ویونګ انډستری را او دلته هم هینډلوم پروډکټس جوړیږي او وولن پروډکټس هم جوړیږي.
تر پای د مشال ریډیو سره اوس راځم. ګډمبه موضوع ته د ترکی ولسمشر نن د پاکستان د پارلمان شریکی غونډې ته وینا کوي او د پاکستان د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتونه هم کوي. پاکستان ته د اردوغان له سفر سره په یو ورځ اسلام آباد د ترکان له لوري د یو شمیر ښوونځو د زده کړو د مرکزونو کارکوونکو ښوونکو ته خبرداری ورکړي چې له پاکستانه وځي. په دغه اړه نور معلومات احمد شیبر راکړي.
د ترکی ولسمشر په د پاکستان د دوه ورځنی سفر په ترڅ کې له سر اعظم نواز شریف او د دغه هیواد له یو شمیر نورو چارواکو سره هم وګوري. د اردوغان هرکلی تیر ماښام د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې ولسمشر ممنون حسین وکړ. د پاکستان د دولتي رسنیو په وینا اردوغان او ممنون حسین پر دوه اړخیزو اړیکو او په دفاعي او تجارتي برخو کې د همکاریو پر مسلې خبرې وکړې. د پاکستان ولسمشر له ترکی سوداګرو وغوښتل چې په پاکستان کې پانګونه وکړي. د ترکیه ولسمشر د دې لیدنې کتنې پر مهال له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. په دې سفر کې له اردوغان سره د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نور چارواکي ملګري دي. تمه ده چې نن به اردوغان د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. ترکیه له پاکستان سره ښه اړیکې لري او د جولای په میاشت کې چې کله په ترکیه کې ناکامه کودتا وشوه اسلام آباد د اردوغان په مشرۍ د ترکیه د حکومت ملاتړ وکړ. د چهارشنبې په ورځ مخکې تر دې چې اردوغان اسلام آباد ته ورسیږي پاکستان هغو ترکی ښوونکو او کارکوونکو ته چې د پاک ترک په نوم ښوونځیو او تعلیمي ادارو کې کار کوي له خپلو کورنیو سره له پاکستانه د وتلو امر وکړ. انقره په دې باور ده چې د پوهنې د ادارې د فتح الله ګولین له لوري مخته وړل کیږي. ګولین د ترکیې د حکومت مخالف دی چې اوس په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. انقره وایي چې د جولای په میاشت کې په کودتا کې فتح الله ګولین لاس درلود، خو ګولین دا تور رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاور کې د پاک ترک ترکی شونکو او د هغوی کورنیو ته چې شمیر 450 تنو ته رسیږي امر کړی چې د نومبر تر 3 پورې له پاکستانه ووسی. په پاکستان کې د پاک ترک په اته ویشونځو او د پهنې مرکزونو کې تر لاس سره ډیر زکونکې زده کړه کوي چې اوس د دغه کسانو برخلیک څرګند نه دی. هسه هم په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان لس زده کړو به برخې دي.
اسلام آباد ته د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان سفر هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. کو کتل شین لتیرو سو کلنو رئیس د دوړو هیوادونو په تعلقاتو کې د پخوا په مقابله کې لږ زیات تو دوالي لیدل شوی دی. زما همکار عبدالحی کاکړ هم دې اړخ د سیاسي چارو په ډاکټر اسن اسکری سره مرکه کړې ده او په سر کې دغه نه پختلی دي چې د پاکستان او ترکی د اړیکو بنیادی اړخونه څه دي. نوموړی وایي
ان میں اکنامک کوآپریشن اور ترکیش کمپنی
د ترکی او پاکستان په اړیکو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د ترکی د کمپنیانو په پاکستان کې سرمایه کاری او لدې پرته به یو شخصي تعلق هم پکې راشي. ځکه چې لتیرو 15 کلونو راهیسې شهباز شریف او نواز شریف له ترکی سره تعلقاتو ته زیاته توجه ورکړې ده. لدې سره سره ترکی او پاکستان په سیمایزو چارو کې هم یو شان نظر لري. پاکستان د قبرص او کردانو په مسأله کې د ترکی ملاتړ کوي او دا رنګ ترکی بیا د پاکستان په ستونزو کې چې پکې هند هم راځي د اسلام آباد ملاتړ کوي. بلدا چې د رجب طیب اردوغان په واکمنۍ کې د پاکستان او ترکی تعلقات نور هم پراخ شوي دي. حسن عسکری صاحب، تاسو د رجب طیب اردوغان خبر وکړه د په واکمنۍ کې تاسو وايي تعلقات ښه شوي دي. آیا خپل د اردوغان پر سیاست د مذهب چاپ زیات دی او پاکستان هم ځانته اسلامي هیواد وایي هم دا وجه ده که نوری وجه دی تعلقات پراخ شوي دي؟
اسلامی
اڑخ یو وجہ کې دی شي، خدا اڑخ د تعلقاتو بنیاد نه دی. ځکه چې په اړیکو کې عملیت پسندی هم شته. که موږ ماضی ته وګورو نو ترکیه سره د آر سی ڈی او آر سی او سازمانونه جوړ شوي دي او اوس هم له 2003 کال راهیسې مذهبي اڑخ هم پکې دخیل دی. ځکه چې په ترکیه کې اسلامي نظر لرونکی ګوند په واک کې دی. خو بیا هم وایم اقتصادي همکاري او امنیت په برخه کې همکاري موجوده ده. هم له دې وجه تعلقات په پخو بنیادونو ښه روان دي.
ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، تاسو د ترکی د پاکستان پر لور توجه زیاتولو ته د نړیوال سیاست په تناظر کې څنګه ګوري؟ ترکیه اروپای ټولنې کې غړیتوب ځخه ناهیله ښکاري او داسې له امریکا سره هم تعلقات ښه نه دي، نو د دواړو هیوادونو په نړیوال سیاست کې قدر مشترک څه دی؟
د ترکیه د اروپای ټولنې د غړیتوب ترلاسه کولو امکان نه ښکاري. که څه هم ترکیه غواړي چې د اروپای ټولنې برخه شي، خو اوس ورڅخه دومره هیلې نه لري. همدې ته په پام سره ترکیه اوس له 13 یا 12 کلونو راهیسې د منځني ختیځ او نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې دلچسپي اخیستل پیل کړي دي. نو په داسې حال کې د ترکیه توجه بیا د پاکستان پر لور هم زیاته شي. ترکیه په ماضي کې د F-14 الوتکو په اړه د پاکستان مرسته کړې ده. په 13 بیا د دغه الوتکو د بیا رغولو په برخه کې د پاکستان او ترکیه پر پوځي پوها د امریکا او غرب چاپ زیات دی. نو دا هم د دواړو هیوادونو د تعلقاتو یو عنصر دی، ځکه چې دواړه یو شان وسله او الوتکې استعمالوي.
اسلام آباد ته د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان سفر، څنګه چې په دغه اړومبي راپور کې مورید چې د ترکی د صدر رجب طیب اردوغان د پاکستان سفر په موقع د پاکستان د کورونو چارو وزارت د پاک ترک سکولونو او کالجونو ترکی عملی ته حکم ورکړی دی چې د پاکستان نه په 3 کې وځي. دا ذکر دا چې دا مهال د پاکستان په 11 ښارونو کې 25 پاک تر سکولونه او کالجونه دي چې پکې 11,000 پورې زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. په دغه اړه باندې احمدالله نور معلومات راکوي.
د پاک ترک سکول اینڈ کالجز یو چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په یادو سکولونو کې د ترکی سره تعلق لرونکو استادانو او د حقوی د کورنۍ نورو غړو ته د پاکستان حکومت لخوا په 3 کې دننه دننه د ملک د پریښودو حکم ورکړی شوی دی. د نوم وړي په وینا چې دا مهال ترکی سره تعلق لرونکو استادانو شمیره 108 ده او د کورنو نور کسان شاملولو وروسته شمیره یې قریبا 450 ته رسی او د دوی د ویزې موده زیاتولو لپاره جمع کړی شوی درخواستونه هم مسترد کړی شوی دي. د ذکر دا چې د پاکستان په ایولس خارونو کې 25 پاک ترک سکولونه او کالجونه دي چې پکې قریبا 11,000 پورې زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان د داخله وزارت سره تماس نیولو هڅه وکړه نو د یاد وزارت لخوا د لړ کې څه ویلو نه ډډه وکړی شوه. خو د پېښور یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر قبلا ایاز وایي چې حکومت لا داسې ګام نه و پورته کول پکار.
حکومت ته دومره تادی نه و پکار. دوی سره یو څه کافی وخت موجود و چې کله دا د ترکی مسله جوړه شوه چې د یو متبادل حل راایسته وې او چې کوم د پاک ترک سکول هغه انتظامی اداره ده چې د هغې سره د مسلې د حل لپاره څه مشاورت کړی وې.
یاد دی وی چې د روان کال په اګست میاشت کې پاک ترک سکولونو انتظامی د خپلو ټولو سکولونو پرنسپلان ل خپلو دندو لري کړی وو چې پکې دریش د ترکی سره تعلق لرونکي وګړي هم شامل وو. د سکول انتظامی دا د معمول کاروایی ګرځولې وه او وینا یې وه چې هر نوی تعلیمي کال په شروع کېدو کې دا قسمه بدلونونه کوي. دا د هم یادوي چې د روان کال په جولای میاشت کې په ترکی کې د ناکامه فوزي کودتا وروستو ترکی حکومت له پاکستانه خواست کړی وو چې ګولن ګروپ تر لاندې چلیدونکي پاک ترک سکولونه دې بند کړي. دې تر څنګه د ترکی خارجه وزیر په اګست میاشت کې د پاکستان سفر پر مهال ویلي وو چې هیله لرو چې پاکستان به د ګولن تنظیم تر لاندې چلیدونکي تعلیمي او ثقافتي ادارې بندې کړي ځکه چې دا د پاکستان او د نړۍ د سلامتۍ لپاره خطر ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو نشت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د کراچۍ خاروال وسیم اختر شاو خو صدور میشتې د قید وروستو د چرشنبه پورز د جیل نه په ضمانت خوشی کړی شوی دی. ولی عدالت د وسیم اختر د مل نه په بهر تلو بندیز لګولی دی. خاروال وسیم اختر د پنجشنبه په شپه یوې خبرې غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې کراچۍ د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی نو اوس دې بلدیاتي نمایندګان کار کولو ته پرېښودل شي. نور معلومات محمد عمران راکوي.
د پنځشنبه په شپه ناوخته خبري غونډې ته د وینا پر مهال وسیم اختر په ټولو ادارو، صوبایي حکومت او مرکزی حکومت غږ وکړ چې هغوی د پاکستان تر ټولو لوی ښار د پاره څه کول غواړي نو باید دغه خدمت ته پرې خودلې شي.
نو همې ملنا چاہیے اور وہ یہ حق ہم اپنے گھر کو بہتر کرنے کے لیے نہیں مانگ رہے.
دیوای زمونږ کوم حق ته باید هغه مونږ ته راکړي شي او دا حق مونږ د خپل کور سمولو د پاره نه بلکې د کراچۍ ښار د خکولو د پاره غواړو. دا پیغام زه تر اسلام آباد او پنده رسول غواړم چې بس ته ډېر وران او تراخه حالات په دې خار تیر شو. دا خار ټول ملک چلای
هو را ہے یہ شہر پورے ملک کو چلاتا ہے.
د چرشنبه په مازیګر د جیل نه بهر خبر اعلانو سره د خبرو پر وخت وسیم اختر د ولس مننه وکړه. وی ویل چې هغه به د خار د خایست او صفایې لپاره پوره پوره هڅه کوي. د خوشکې د ورستو وسیم اختر د قافلې په شکل کې روان کړي شو. ولې پلار کې د متحده قومي مومنت پاکستان او لندن ډلو د کارکونانو ترمنځ تاوتریخواله هم مخې ته راغلو چې ورستو پولیسو یو شمیر کسان ونیول. د کراچۍ د خاروال د جیل نه خوشی کېدل به د کراچۍ دننه د صفایې یا نور نظام په خوالي کې کوم بدلون راولي او کنه؟ په دې اړه په کراچۍ کې مشت خبريال او شنن کې علي رقم وای چې په موجوده وخت کې د خاروال یا د خاري حکومت سره کوم واک نشته او ټول اختیار صوبایي حکومت ځان سره ساتلې. نو په داسې حال کې د وسیم اختر د بند راوتل کوم بدلون نشي راوسته.
و چې د کوم د ضلع حکومتونو رکړی دی کنه هغه کې کوم د ټول منافع بخش کوم ضلع د کوم چې صدر ټاون دی کنه کوم چې صدر دی ساوث ولا لیاری او د ټول علاقې چې کوم وګا نه اگر امکان سره نشته مسته هغه امکان په دې طریقه وګټل چې دغه طریقې انصاف سره سره پیسو جوړ ټول وکړي چې امانی او کوسلره نه واغ سره غنځي مان هغه به ذریعہ باندې ځان سلو روسو نو واچو ول خپل تاون خپل ضلع ناظم کراو سو هغه د اسلامباد ایکو کې د کې سره یې کنه د اوس هغه ضلع سره هم نه نشته لکه مطلب دا چې د زو پلاس کې څه دی او د څه کوي دا ټول جنگ مکیږي په سیاسي بیټل نه ډیر وګدلا و سم. لا
د ذکر د متحده قومي مومنت غړې او د کراچۍ ټاکل شوی خاروال وسیم اختر د وسلوالو درملنې او نور یو شمیر مقدمو کې روان کال د جولای په میاشت کې نیولې شوی او شاوخوا څلور میاشتې د خار په ملیر جیل کې تیرې کړې چې پرې د پولیسو لخوا یو کم دیرش مقدمې درج کړې شوې دي. د دې وړاندې په 38 مقدمو کې عدالت هغه ته ضمانت ورکړی و، خو په کراچۍ کې ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي عدالت د چهارشنبې په ورځ د وسیم اختر په آخري مقدمه کې هم ضمانت منظور کړو، خو د ملک نه په بهر تلو یې ورله بندیز لګولې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران راپور مورد اوریدونکو. اوس راځو بلوچستان ته. په بلوچستان کې له تیرو یو څو میاشتو راهیسې ترهګرۍ لوی پیښې رامنځته شوې چې پکې په کوټه کې پر وکیلانو، پر پولیس روزنیز مرکز او په خوزدار ضلع کې په یو ځوان په یو مزار ځانمرګي بریدونه شامل دي. په داسې حال کې چې د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ لومړی مالبردار کاروان د پوست تر سختې څارنې لاندې د بلوچستان گوادر بندر ته د نومبر په 14 نیټه ورسېد، نو پوښتنه دا ده چې آیا د اقتصادي رهدارۍ لارې او د صوبې د اوسیدونکو امنیت به تر څومره حده ممکن وي؟ د ګلیاس په راپور کې و.
په اسلام آباد کې د بلوچستان پر حالاتو ژور نظر لرونکي خبریال حامد میر وای چې په هغه صوبه کې د 2001 کال مخکې هم تحریکونه او مبارزې روانې وي، خو دومره فعال نه وي، خو د 2001 کال وروسته د هغې بڼه بدله شوه. حامد میر په دې اړه زیاته کړه.
بلوچستان میں اس وقت جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ جو بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں وہ
بلوچستان کے چه حکومت رہ گری روانہ د پاغه کې بلوچ قوم پرست گوندونه شامل نه دي. د 2001 کال نه مخ کې د بلتون غختونکو غورزنګ کې د بلوچانو کردار مضبوط او زیات وو، خو اوس چې کومې د ترهګرۍ پیښې او یا ځانمرګي بریدونه کېږي، دا غیزی مواری بلوچ بلتون غختونکو نه مني، بلکې دا حمله له داعش او یا لشکر جنگوی لخوا کیږي.
د حامد میر په خبره په موجوده وخت کې بلوچ بلتون غختونکو مبارزه کمزور ښکاري، خو ترهګر ډلې زیاته فعال دي. بلخوا د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وای چې په بلوچستان کې له افغانستان سره تړلې پوله د امنیت لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده، او په دې کې امنیت ساتل ګرانه خبره ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اقتصادي رهداري قافلو امنیت زیات مهم دی، او کو د ولس کارپو تلت مسعود ویل
میرے خیال میں جانیں بہت عزیز ہوتی ہیں.
زما په خیال جون زیات عزیز وی، په دې کې خوش شک نشته. خدا هم وګوري چې 100% امنیت هم ممکن نه ده. اوس دا ښکاری چې دغه خلک هغه ځایونه په نخه کوي چې په کوم ځای کې امنیتی انتظامات نه وي، خو په ځینو ځایونو کې امنیتی نیمګړتیاوې هم موجود دي. زما په اند د دې هر څه باوجود د اقتصادي راهداري په پروژه به څه اغیز نه پریوزي.
مطلب یې نه کې یو پروژه کسی صورت مې اوس کی وجه سے متاثر ہوگا.
کارپوتلت مسعود زیاته کړه چې فوج هم ژمنه کړې چې اقتصادي راهداري امنیت لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي، خو په کوټه کې خبريال علي شاه وای چې اقتصادي راهداري پروژه د حق صوبې لپاره ډیره مهمه ده، او په خوا پرتله په گوادر او مکران کې امنیت خشبه دي، او د هغه ځای نقشه مکمله بدل شوې ده. علي شاه ویل چې په دې رستو کې د ترهګرۍ پیښو خلک اندېښمن کړي دي.
یقینا اقتصادي راهداري، بلکې زه خدا خبره کوم چې اول د حکمرانانو دا ذمہ داري ده چې ولایتی د خلکو تحفظ وکړي، د انسانانو تحفظ وکړي، او بیا د رادارۍ تحفظ وکړي. ولې چې د خلکو تحفظ شي هغه ډیر ضروری دی.
علي شاه زیاته کړه چې حکومت لا پکار ده چې امنیت ټینګ ساتلو لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان د وزیر اعلی ویان انوار حق اکل وای چې ځینی وسلوال ډلې نه غواړي چې اقتصادي راهداري پروژه سرته ورسیږي، او د پاکستان له افغانستان سره خي اړیکی ولري.
د دې خپل سکیورټی پر اړین چې کوم دی هغه باندې ډېر تورو ډیسکشن روان دی، او ظاهر ده چې مورال کې د فورسز او د لیډرشپ د دې ټول چینجز خبره هم روان دي، او ان شاء الله ډېر ضرب په دې کې تاسو بدلنه مو.
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې بلوچستان تر ټولو مهمه صوبه ده چې پکې زیاتې لارې له هغه صوبې نه تیریږي، خو کارپوهان وای چې حکومت لپاره د غلارې تحفظ یقیني کول تر ټولو لوی چیلنج دی.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پری وطما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری وطما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوی مجلک تاسو شمبه پورز پادرینمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
د پاکستان فوج مشر جنرال لایل شریف د نهې په ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان دورې په وخت د کډوالو د چارو متعلقه ادارو ته امر کړی چې له وادې سره سم دی د سیمې کډوال خپل کورونو ته په ټاکل شوي وخت استانه کړل شي. د روان کال په مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه اعلان کړې وه چې د قبایلي سیمو ټول کډوال به د روان کال تر پای خپل کورونو ته لاړ شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا حکومت دومره انتظامات کړي دي، دومره صلاحیت لري، او دغلته د امنیت وضع څنګه ده چې په هغه کې خلک واپس لیږل کیږي؟ په دغه اړه باندې ملیحه میرزاده راپور راکوي.
حکومت وایي چې د 2018 کال تر اخیره به د فاټا ټول کډوال خپل کلو کورونو ته ستانه کړل شي، خو یو شمېر مشران وایي دوی نه غني چې حکومت به وکولی شي چې ټول متاثرین په دغه موده کې خپل کورونو ته واپس کړي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمیټې مشر ملک نثار علي خان وایي
چې دلته کې مونږ کوم شمیره ګورو چې دلته کوم خلک اغا سم به کور دي، او د کوم دوی په کوم تعداد باندې خلک لګي نه دا خو بالکل زما په ذهن کې خدای ناراضي. البته که هغه په جنگي بنیاد باندې اقدام تو کی تقریبا د ورځ په بنیاد باندې تقریبا درې سالور زره تا خاندانونه شروع کی، نو الا ممکنه دا کني وي دغه اعلان لکه څنګه چې نور مخ ته اعلانونه وي. زما چې دغه کوم سوچ ته دغه سالور سره سلامین سوا خاندانونه دی لګي، نو د دې په بنیاد باندې په دې تعداد باندې نه ممکنه خبره ده چې تر 2018 د 200 میاشتې پورې داخله خپل کورونا ته واپس لاړ.
که څه هم د خبرې جنسي د زیاتره سیمو کډوال خپل کورونو ته لیږل شوی، خو د تیرا اکاخیلو زخخیلو او کوکی خیلو قومونو د برنې خبې کور شویلا د تک په انتظار دی. په دې کې یو مشر ملک رحیم ګل وای کس هم د دوی بیا ودانول به وخت واخلي، خو خوشبينه دي چې کورونو ته به زر لاړ شي.
دغه خدمت سره مکمل دا وعده او قول یې کړی دی، ان شاء الله کوم پیر کوم بره خو واپس هم لګول زخپلا کا خیل يم کنه د افریدا نه خبرې جل روان دی. وروته ورونو لګ خلک زیات دي چې دیشي لګونه کې سیم والی کنه 2016 کم کمپلیټ نشي، نو لګ انتظامات ورته غواړي د پوج په خپل په نگرانی کې چوي، نو ان شاء الله ټولم مکمل کیږي. کورونا خلګونه کې ویران دي، هر سړی خپل روزګار کم شو او هغه ایران شوی دی، نو دا چې زیاته راسي خپل کو دريږي نو یو کال دوه غواړي.
د کورمی ایجنسی د پاړه چمکني د نهو کلو په ګډون د زایمیشتو خویدات خېلو قبيله کډوال هم لا کورونو ته نه دی لګل شوی. دا چې دوی ته واپسې انتظاماتو ته څنګه ګوري؟ د پاړه چمکني حاجی لال اکبر وای حکومت واده خوکړی دي، خو خپل کور یې د سو کلونو راهیسې نه دی لیدلې.
ملاقات د مای د محمد د اوتیمر د مو تقریبا 2013 کې مو نن خلو شي د مو تر وسه پریا غنې شي وسه پریا ستونه نه شي مو خپل کورنا په سرونه یې ځای سر مو کورنا به څنګه مو ته خو یو وسه پریا سي خاص زمات نه دی شي مو خپل کورونا بهاري مو خپل مډي ټول بهار خاصيږي کورونا لاس پان تر تر دې موجوده لاس کې مو ته فرید دور ویل گورنر صاحب څه وبه شي او مطلب تر وسه پریا مو په دې شي باندې څه درامه عمل نه لري شوی. محمد د تیمر د مو تقریبا ان شاء الله کور خاندون دا خو بالکل سره تللی نه دی.
خو د خو د خېلو ملک محمد زمان خان بیا وای د 1300 زراهی سي د دوی د واپسې لپاره کاروای شروع ده، واپس لولو ته پر امید دي.
خو تقریبا د دوی درې ورځې کیږي چې کاروای شروع نه کوو، چې اصل چې اپریشن وي چې دا ورمنې چلو ده او کورونه کې یو کلو ته شي تر دې وایي چې موږ یو څور ته وایي نه شي په قاعده کې کاغذي کاروای کی. نو ان شاء الله موږ په پوره یقین باندې ته پاسه نه کا او تقریبا لږه گزارې ولا دا اساس تاریخ مو تر کړه نومبر ان شاء الله اساس نومبر پورې به دا لګن شروع شي او د نږدې لکو ته ان شاء الله
سورزی مخ کی د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی مفتی سید جانان مشال ریډیو ته ویلیو چې د کورمه خویدات خېلو د 15 کلو به کور شوی خلک به ډیر زرخ بل کورونو تستانه شي. د منځنی کورمه په دغه سیمه کې په 2011 کال کې د پوزي عملیاتو لوجه خلک به کور کړل شوی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په جون 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذب په نوم د پوزي عملیاتو لوجه به کور شوی. په عین حال کې په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکی وای د فاټا د ټولو کډوالو په واپسې کار روان دي او په خپل وخت په خپل کورونو ته ولېګل شي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
زوسته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځمبه پورز د ماسوشن په 2 نیمه بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د سحر لسنی بجې کېدونکې دي د مجید بابر نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو رسټور ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو او نن بل خیر تاسو زمونږ ونی ز خبرونه مشالونم اورې. پای کې د بچا خان تعلیمی تحریک باندې معلومات درکو. خړومبې خبرونه
نن ورځ د ترکی ولسمشر طیب اردوغان د خپل دورې دورودنه دورې په پای کې د پاکستان د پارلیمان غړي غونډې ته وینا کوي. خاغلی اردوغان ونن ودرې ادم نواز شریف سره هم ویني او د دې ترڅنګ به یو شمیر یاداشتونه هم لاسلیک کوي. د کراچۍ خاروال وسیم اختر شو خاصلور میاشتې د قید ورسره د چهارشنبه پر ورځ د جیل نه په ضمانت خوشی کړی شوی دی. ولی عدالت د وسیم اختر د ملک نه په بهر تلو بندیز لګولی دی. یورپی هیواد سلواکیا افغانستان ته څلور دیش پوځیان نور واستول. د سلواکیا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل دا پنځمه دوره پوځیان دي چې په ورستو کې افغانستان ته استو. هغه امریکایي افغان چې په نیویارک او نیوجرسي ریاستونو کې د حملو تور په لګېدلې پرون په رسمي توګه عدالت ته وړاندې کړل شو. په دغو حملو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي وو. د امریکا په سنت کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکانل تیر ورځ ویلي دي چې راتلونکي میاشت به په سنت کې په ایران د بندیزونو د تجدید لپاره رای شماري کیږي او بیا به د غبیل د منظورۍ لپاره ولسمشر باراک اوباما ته استول کیږي. ښاغلی میکانل وایي چې د تمه لري چې اوباما به د غبیل لاسلیک کړي. یورپی کمیشن یو داسې تجویز وړاندې کوي چې د مخبي هغه کس چې د شنګن غړو هیوادونو ته د یو بل هیواد نه داخليږي نو مخکنه به پلټن کیږي. د دغه تجویز له مخې حتی که د هغه کس تعلق د یو داسې هیواد سره وي چې یورپ ته د داخلېدو لپاره د ویزې ضرورت نه لري دا غوی تحقیقات به هم کیږي. په کوسوو کې پولیس وایي چې نولس تنه یې له داعش سره د اړیکو او د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور نیولي دي. د کوسوو د چارواکو په وینا دغو کسانو په ګاونډي هیواد البانیا کې د نومبر په 12مه د اسرائیل او قربه هیواد د فوټبال د لوبې پر مهال د حملې کولو اراده هم درلوده.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوریدونکو سردو اسلام آباد ته چرته چې رفت انجم ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لري چې سوی نادرنګ اس پایپ لاینز تیر ورځ پنجاب او د خیبر پختونخوا سنتونو ته د درې میاشتې لپاره په ګیس کې د کمی اعلان کړي او د دې دواجه خودلې چې د دوړو صوبو کې په کورنۍ سطح او کاروباري څنګه کې د ګیس موجوده لګښت 2.5 ملیون کیوبیک فوټ دی او د دې ضرورت پوره کولو لپاره صرف 2.5 ملیون کیوبیک فوټ ګیس روزانه دستیاب دی. ادارې وایي چې د دې فیصلې په نتیجه کې په ګیس چلیدونکو په ګڼ شمېر کارخانې به بند شي او په زرګونو مهنت کوونکي او د هغوی کورنۍ به د بیروزګارۍ سخت سره مخ شي او په کمی معیشت به منفی اثرات پریوزی. د ایداری پوینا سوی نادرنگس انتظامی ترمخه د اداري لخوا سنتونو ته مشوره ورکړی شوی چې هغه دي کارخانه چلولو لپاره سی ان جی یا د یو بل متبادل لار بندوبست وکړي. اداري زیاتوي چې سنتکارانو وینا ده چې حکومت کارخانه روان ساتلو لپاره په وخت ګامونه نه دی پورته کړی چې لوجه دا مسلې را مخ ته دي. اداري لیکي چې دوه هفته وړاندې د پټرولیم مفاکي وزیر ولست دا زیر ورکړی وو چې په ملک نور د ګي ذخیره دریافت شوی دي او دا خبره هم ډیره کیده چې د قطر نه به ال ان جی درآمد کولای شي. سلواجب چې په ملک روان د ګیس بحران ختم شي. ادارې خره کې وایي چې د تجربې پرانا کې حکومت لا بهتره داده چې ولس په خبره خوشاله ولو پرځه د مسلو د حل لپاره په دیانتدار سره کوششونه وکړي او د اړتیاو نه عوام آگا وساتي چې دا شند حکمرانانو او ولس ترمنځ د اعتماد شته قائم وي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په یورس کې د آرمی چیف جنرال راحیل شریف او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ترهګر متاثر علاقو کې په تعلیمي ادارو کې د مور پلار ورځ مانځلو او زده کړې کوونکو سره ملاقاتونه کول د دې خبرې دلیل دی چې پوس په دې سیمو کې امن راوستو او زده کوونکو ته خص زده کړې ورکولو کې څومره حاصل کوي. ادارې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر هم داشان په یو دستور کې ګډون کړی وو. آرمی چیف په یو ورځ کې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د سټیډیم پرانسته کړي او هم په دغه ورځ بنو میرانشاه غلام خان سړک هم کلاو کړی شو او د شمالي وزیرستان به کورشې وکړوالو بیا خپلو علاقو ته د واپسې مرحله د مکملېدو هدایت هم کړي. ادارې په وینا چې دوه درې کال وړاندې چې د کوم حالو ځلو او سهولتونو دلته تصور هم نشو کېدی ها اوس په خپلو سترګو کتل یقیناً اطمینان ور دي. ادارې خره کې وایي چې قبایلي ځوانانو او جنگ ځپلي علاقو ځوانانو ته د لوبو او د تعلیم بهتر سهولتونه ورکولو سره بدوي ته د صحتمند حالو ځلو اړخ ته ردلو مکې میلاو شي او منفي حالو ځلو نه بل لرې وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
راځو نړیوالو چارو توریدونکو د هندستان خبری ایجنس پریس ٹرسٹ آف انڈیا پاکستان تا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د سفر په اړه لیکنه کړې په مقاله کې راغلی چې د پاکستانی حکومت لخوا د ترکی سکولونو استادانو د بیستلو حکم د اردغان د خوشحالولو لپاره شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان پارلمان لخوا د وو وزیرانو له دندې لرې کولو په اړه لیکنه کړې ده. بشیر ګواخت د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کړي.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لیکلی چې پاکستان په خپل هیواد کې د ترکی سکولونو یا ښوونځیو او د هغوی کورنیو ته د نومبر شلم تاریخ پورې له خپل هیواد څخه د وتلو حکم کړی دی. د ایجنس په خبره پاکستان په ظاهر دا کار د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د پاکستان په دوره دی د خوشحالولو لپاره کړی. په پینډۍ، لاهور، اسلام آباد، کراچۍ، ملتان او کوټه کې د دې 28 ترکی سکولونو ادارې د پاکستان د کورنو چارو وزارت پر دې حکم حیرانی خودلې ده. دوی فکر کوي چې دا پریکړه د فشار لاندې شوې. د دې ښوونځیو د ترکی استادانو د ویزو غزولو موده د رجب طیب اردوغان په غوښتنه رد شوې وه. د دې وجه دا ده چې دا ښوونځي امریکا میشته مذهبي مشر فتح الله ګولان په مرسته چلیږي. اردوغان پر ګولان د جولای د میاشتې شوې ناکامې کودتا تور پورې کوي. خو د دې سکولونو د ادارې یو چارواکي پریس ٹرسٹ آف انڈیا ته ویلي چې د دې فیصلې هیڅ جواز ځکه نه جوړیږي چې دوی د ښوونځیو ترکی مشران لرې کړي او واضحه کړې ده چې د فتح الله ګولان سره کوم تړاو نه لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان پارلمان په څلور ورځو کې وو وزیران له دندو لرې کړل. د ورځپاڼې په خبره دې کار کمزوري ائتلافي حکومت ته ځکه ستونزې ډېرې کړې چې د وزیرانو ګمارنه له لومړي سره له اختلافاتو بغیر نه و شوې. دوو نورو وزیرانو استعفا ورکړې دي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی له پارلمان څخه د اعتماد رای په اخیستو کې ناکامه شوو وزیرانو څخه غوښتي چې تر هغې پورې په خپل کار پاتې شي تر څو پورې چې سپریم کورټ یا ستره محکمه په دې اړه کومه پرېکړه ونه کړي. د نیویارک ټایمز په خبره د نهو وزیرانو نشتون بعد ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ګډ حکومت ته ځکه ستونزې زیاتې کی چې کله یوې خوا سیاسي اختلافات لري نو له بلې خوا د طالبانو د خونړیو بریدونو سره مخ دي.
چیرګواخ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول او اوس د رویټرز خبري ایجنسی یو راپور په دغه راپور کې د نړیوالې ترهګرۍ درجه بندۍ په اړه درجه بندي شوې ده او دا ټول معلومات راټول کړل شوي دي. د دغه راپور چې د شروع په ورځ خپور شو یوې څېړنیزې ادارې ترتیب کړی وایي چې تیر کال په نړیواله کچه په ترهګرو پیښو کې د کسانو په وژنه کې کمی راغلی دی، خو د اقتصادي تعاون تنظیم په غړو هیوادونو کې په ترهګرۍ په پیښو کې زیاته مرجوبله شوې ده. ملیحه مرزاده دغه راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس د شروع په ورځ د یو خپور شوي ریپورټ په حواله لیکي چې د اقتصادي تعاون تنظیم غړو هیوادونو کې تیر کال د ترهګرۍ پیښو کې د وژنو شرح 6.5% زیاته شوې ده. د نړیوالې ترهګرۍ درجه بندي یا ګلوبل ټیرریزم انډیکس له مخې دغه زیاتوالی د دې باوجود تر سترګو شوی چې اسلامي دولت وسلوالو او بوکو حرام وسلوالې ډلې په کورني کچه ماتې خوړلې، خو په بارنو هیوادونو کې زیاتې حملې کړې دي. رپورٹ وائی په 2015 کال کې په نړیواله کچه په ترګرو پیښو کې 9,300 کسان وژل شول. د غشمیر په څلورو کلونو کې په لومړي ځل 10% کمی ښایي. په رپورٹ کې ویل شوي دا کمی په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو او په نایجیریا کې د بوکو حرام خلاف د کاروایۍ له امله مخې ته راغلي، خو رپورٹ زیاتوي چې دغو ډلو ګاونډو ریاستونو او سیمو ته خپل فعالیتونه غځولي دي چې له امله د اقتصادي تعاون تنظیم غړو هیوادونو کې زیاته مرجوبله شوې ده. رپورٹ وایي د اقتصادي تعاون تنظیم تلور دیر شو کې یویشتو غړو هیوادونو کې لږ تر لږه یوه حمله شوې چې تر ټولو زیات کسان په ترکی او فرانس کې وژل شوي دي. دغه درجه بندي چې انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس په نوم یوې څېړنیزې ادارې ترتیب کړي له مخې یې په ډنمارک، فرانس، جرمني، سویډن او ترکی کې د کال 2000 راهیسې په یو کال کې دننه له ترهګرۍ نه تر ټولو زیاته مرجوبله شوه. د ادارې مشر سټیف کلیلی ویلي که څه هم د کسانو په وژنه کې کمی مثبته خبره ده، خو په ځینو هیوادونو کې دوامداره ترهګري او بیا نورو ملکونو ته غځېدل کیدل یې د اندېښنې وړ خبره ده. دغه درجه بندي هر کال د امریکا میریلند پوهنتون له ډیټا بیس نه د اخیستل شوو معلوماتو په اساس کیږي. د نړیوالې ترهګرۍ درجه بندۍ تر مخه عراق، افغانستان، نایجیریا، پاکستان او شام د فهرست لومړي پنځه ملکونه دي، چرته چې 2.8% وژنې شوې دي. د درجه بندۍ په حساب په فهرست کې امریکا په 16 نمبر، فرانس په 19 نمبر، روس په 13 نمبر او برتانیا په 14 نمبر ده. رپورٹ وایي له ترهګرۍ تر ټولو زیات اقتصادي تاوان عراق ته رسیدلی چې د دغه هیواد د ټول ملکي پیداوار 19% برخه جوړیږي. په رپورٹ کې ویل شوی چې په 2015 کال کې تر ټولو خونړۍ ډله د اسلامي دولت وسلوالو وه چې په 252 ښارونو کې حملو یې 6,141 کسان وژل.
ملیحا میرزاده راپور مورد اوریدونکو. او په ډان ورځپاڼه کې خبریال زاید حسین لیکلي دي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نه را ولاړ امنیتي خطر ته پام نه کیږي، خو اوس د ترهګر تنظیم دلته د ځایي وسلوالو ډلو سره اړیکې ټینګې کړي دي او بریدونه کوي. د دغه راپور مهم ټکی و
په کوټه کې د اوسنو ترهګرو بریدونو ذمہواری د اسلامي دولت ترهګرې ډلې او د دې سره تړلو وسلوالو ډلو منلې ده. دغه شان په سند کې د فرقیزو بریدونو اړیکې په بلوچستان کې میشتو وسلوالو ډلو سره تړل کیږي. دا وړومبی ځل نه دی چې په پاکستان کې د کوم ترهګر برید په شا د اسلامي دولت ډلې نخې نښانې ښکاري. تیر کال د دې ډلې سره تړلو وسلوالو په کراچۍ کې د اسماعیلي ټولنې سلویخت غړي وجلی وو. د ټولو نه ستونزمنه خبره دا ده چې په پاکستان دننه مقامی فرقیزو وسلوالو ډلو د اسلامي دولت ترهګرې ډلې سره اړیکې ټینګې کړي دي. البته په سرکاري کچ دا خبره نه منل کیږي او دا ویل کیږي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې وجود نشته. کیدی شي دا خبره سمه وي چې په پاکستان کې اسلامي دولت ډله سره رسمي تنظیمي ډانچا نه لري، خو په 1300 کلونو کې یې په سغدریزه وسلوالو ډلو لکه لشکر جنگوي او د تحریک طالبان پاکستان نه جدا شو ځنو ډلو کې ملګري پیدا کړي دي. او چونکې دوی ټول د شیګانو پر ضد کار کوي، نو له دې کبله د خپل سغدریزه جهادي نظریې په بنیاد یو شوې دي. دا مقامی ډلې وړاندې د القاعده سره تړلې وي، خو القاعده په افغانستان او قبایلي سیمو کې اوس خپل اغیز بایللې دي او اسلامي دولت ډلې په شام او عراق کې پرمختګونه کړي دي، نو له دې کبله ورسره مقامی وسلوال ملګری کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
په سواد کې د وفاقي حکومت د سوداګرۍ د وزارت د سوري لاندې د دغه سیمې په لاسو د جوړ شو مصنوعاتو یو نندارتون را جوړ شو چې پکې د ملکنډ سیمې د خلکو ترڅنګ د نور زینو نه راغلو مېلمنو هم برخه واخیسته. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان موږ له نور معلومات راکړي.
سواد سید شریف کې د ملکنډ ډیویژن څخه یو شمېر هنرمندانو خپل هغه شاین نندارتون کې اخو دیول کوم چې زیاتره په لسونو جوړ کړی شوی ول. دغه نندارتون کې د سوات مشهوري سادرې چې په مقامی توګه جوړیږي او بیا په بازارونو کې خرڅولی شي او زیاتره په کورونو کې ښځې جوړوي خوندور سټالونه هم لګېدلي ول. دغه رنګ سټال لګونکي د سیدو شریف هنداپت رس په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د دې اکټیویټي نه خلکو ته دا پته ولګي چې په دې سوات کې خپل یو ویونګ انډستری را او دلته هم هینډلوم پروډکټس جوړیږي او وولن پروډکټس هم جوړیږي، نو بیسیکلی موږ دا پروموټ کوو.
نندارتون کې پلاسو جوړ کړی شوی د لرګو شایان هم پراتول او دغه رنګه د سواد څخه راويستې شوی زمرد او نورو کانو هم د راغلو خلکو توجه تر لاسه کړو. زمردو کانو سټال لګون کې مشر اسماعیل خان وای چې دا وړمه زله چې په سواد کې په دومره لوی پیمانه د بهر هیوادونو استازي راغلي.
په دې موږ ډیر زیات خوشاله شو چې را په سواد کې دا کم نمایش وشو. د بدامنې نه بعد دا اولنې زل دی چې په ډیر لوی تعداد کې د بیرونی ملکونو سفیران هم راغلي دي، نور خلق هم راغلي، لوکل خلق هم راغلي دي. دا یو خوشاله خبره ده.
وړمی زر سواد کې نندارتون ته د بهر هیوادونو لکه اروپا، امریکې او سنټرل ایشیا هیوادونو استازي هم ورغلي ول. په اسلام آباد کې د سویډن سفیر په دغه موقعه د مقامی لرګي څخه جوړ کړی شوی شیان واغستل او په دغه اړه وویل
زه چې دلته یم نو ډیره خوشاله یم. موږ ډیر څه شیان ولیدل، په خاصه توګه په لاسونو جوړ شوي شیان چې هغه د سواد د تاریخ سره او د ولس سره تعلق لري.
نندارتون کې د پښتو موسیقۍ انتظام هم شوی و. د ترڅنګ د چترال څخه راغلي میرمنو هم په هغه ځای کې په لاسو په یخنۍ کې د استعمال کالي جوړول. په دویمه ورځ د نندارتون مشر میلمه د تجارت وزیر خورم دستګیر و. په دغه مخه ښاغلي خبریالانو ته وویل چې داسې نندارتون به هر کال په سوات کې کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مورد اوریدونکو، زموږ ونیزې خپرونې مشالونه ته راځو. د نن په مشالونه کې د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم رڼا خورولو لپاره یې دغه تحریک پیاوړی کړو. په دغه لاره کې نه هیریدونکې قربانۍ ورکړې. راځئ چې وورو د نن مشالونه. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیریم او د عدم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان د کاروان د نوموړو ملګرو پاړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې د سړنکار ډاکټر سویل خان سره د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم د رڼا خورولو لپاره یې دغه تحریک پیاوړی کړ او په دغه لاره کې یې نه هیریدونکې قربانۍ ورکړې. باچا خان د پښتنو بچو ته د زده کړو ورکولو، اقتصادي پرمختیا، سیاسي شعور او اجتماعیت لپاره د شلمې پیړۍ په لومړۍ برخه کې د آزادو سکولونو په نوم تعلیمي ادارې جوړې کړې او په ولسی غږ وکړ چې خپل زامن او لونه دواړه سکولونو ته ولېږي. د دې تحریک بیلابیل اړخونه سو. ډاکټر سویل خان وایي
باچا خان د تعلیم درې تحریکونه وو. یو د کال 1910 کې شروع شو، یو کال 1913 کې شروع شو او یو کال 1920 کې شروع شو. د کال 1910 تحریک او د کال 1913 تحریک دا ناکام وو. باچا خان د هغې ناکامۍ له سببه یو سوچ، یو فکر، یو فلسفه دا پیدا کړه چې په پښتنو کې قلم کار څوک کول غواړي نو هغه به اجتماعي سوچ له راځي، کلکټویزم له به راځي او انډیویجوالیزم له به اوځي، د انفرادیت نه به اوځي. هغه دوه تحریکونه د دې له سببه ناکامه شو چې هغه په انډیویجوال افرت باندې شو، په انفرادي دغه باندې شو، سوچ او فکر باندې شو. نو د هغې د مخې باچا خان لومبی چې دی هغه دا کار وکړو چې هغه د پښتنو د پاره یو سټیج جوړ کړو. هغه سټیج هر سټپ چې دی هغه پخپله جوړ کړو او هغې یې ځان ته راغون کړل او هغې کې یو اجتماعي سوچ واچو. او زه تاسو ته دا ویلی شم چې دا درین تحریک کامیابی غټه وجه چې دا نو هغه دا ده چې پښتنو له یو کلکټیوزم سوچ ورکولو. تاسو که د پښتنو تاریخ وګورئ نو که د پښتنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړي دي او هغه له اجتماعي سوچ ورکړ دي نو هغه په تاریخ کې نوم پرېښی دی. او باچا خان په تاریخ کې هغه لوی شخصیت، لوړ شخصیت دی چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنی د سوري لاندې د یو لاکو نه زیات خلق ممبران پیدا کړل او هغوی کلی په کلی سکولونه جوړ کړل.
د تعلیمي او اصلاحي تحریک پیغام ولس ته د رسولو لپاره وړومبی په هر سیمه کې د انجمن اصلاح افاغنه په نوم اصلاحي تنظیمونه جوړ کړل شو او بیا د هر انجمن د سوري د لاندې سکولونه پرانستل شول. ڈاکٹر سویل خان وائی دہاغ د سیڑن ترمخا باچا خان یو سل سلور سکولونا جوڑ کڑی وو
دیو پا ہر کڑی کی انجمن اسلام علا فاغینا جوڑولا دی دری قائده وی دری قائده وی دی دری اصول وو. یو اصول دو چی دی انجمن بخپل ممبران دی ممبرشپ پکی دی او آغا ممبران چی دی دا بشتمن خلق وی او دی آغی ممبرانو نبا دی ممبرشپ سالانه فیس اغشتی کی گی. دا فیس دی 500 چونوالا تر دا 500 روپو پوری ہو. زم پدې کې بدا کارو چې د عام وګړي نه پیسې یعنی چنده نه اخیستل کېدا ځکه چې هغه خلک غریبانان او بل داغي یو غلط امپیکټ تو میسج ته چیرې دوی ټول کار پدې چندو باندې دی او درې خبردارا چې د رنجمن کم کار والا خلکو د ممبرانو نو دوی پوهان مو تعلیم یافته خلک مو نو دوی با دریو شوبو کې کار کو یو به پروپیګیشن کې کار کو پروپاګاندا به کول یو ټیم یو ټیم به چې کم دی نو هغه نظم و نسق د دې سکولونو کوو او دریم ټیم چې دی نو هغه به د دې سکول اندرونی انتظام مثلا د دې کتاب د دې استاد د دې تنخواه د دې هاسټل د دې بورډینګ د دې جامو د دې انتظامات کولو او بیا د دې ټول خبرو چې کم دی نو اجتماعي مرکز دی آزاد کلوت منزو نو سالانه جلسه به په یوه شتم دوشتم او درشتم اپریل با په هر کال کې دا تقریبا یو سل او سلوس کلونه به ځان جوړ کړو او بیا به د اغینا د انجمن اصلاح الافغانین چې څونه پروګرام دی هغه منزورې د اغینا غشتې دی کړه غی فاینانشل میټر بو کارګر ارګنایزیشنل میټر بو او کړي اغه کې د استادانو برتیانې یا ډیلیشن بکولو دا چې د سکولونو پیغامات رالن دا استادان چې دا خنډي نه غوړي مشوري باقاعده دي جرنل کوم داغي کونسلو دی اغه لاندې باندې هغه استادانو برخاستګي کیدو د نیم استادانو برتی به کیدا
په دې تحریک کې ځینې داسې مشران وو چې هغوی ځان د علم خورولو ته وقف کړی وو په خپله محدودو وسیلو کې به د آزادو سکولونو خرڅ برداشت کولو او د باچا خان د فکر او فلسفې د خورولو لپاره به د پښتونخوا په لارو کوسو او حجرو او جماعتونو ګرځیدل. ډاکټر سویل خان د رڼا د لارې د ځینو نوموړو شخصیاتو ذکر صدا سي کوي.
درې کسان خدا سي چې هغه فکري یعنی هغه د لیک لوست د فکر د سوچ لاندې به کار کوو او هغه بر دې هغه فکر چې لټري یا لټریچر وي هغه به جوړو په هغه کې یو مولانا عزیز الدین او یو مولانا محمد اسرائیل او یو مولانا شاکر الله دا درې خو هغه کسانو یا دی به مذهبي چې کوم سلیبس یا کریکولم نصاب هغه به هم جوړو او دی به ګرځېدل اسلامیات او درسونه به هم ورکول او بیا به دی د هغې امتحانونه پرچې هم اخیستی دي. دویم نمبر دی چې کوم مهم کار هغه کړی دی نو عبدالاکبر خان اکبر کړی دی چې هغه د انجمن اصلاح الافغانی صدر و ریټول کنټرول د ده په لاس کې و د سکولونو کلاوېدل د هغې د امتحانونو بندوبست کول د تنخواګانو بندوبست کول بل ورپسې چې کوم هم کوم شخصیت کار کړی دی په دې کې نه خادم محمد اکبر و چې هغه خپله سرکاري ملازمت د دې سکولونو لپاره پریښو په دې کې به یې ولنټیر کار کوو ډېر لوی کار کړی دی هغه د کال 1901 پورې هغه د خپل ټول ژوند په دې کې تیر کړی دی او دې لپاره ډېر کار کړی دی. بیا بیرسټر میا احمد شاه چې هغه انجمن کې کار شروع کړی دی 500 روپو ممبرشپ و سره سالانه به ورکولې اور دی اغیر پس هغه بیا د ریسټورنت ان لته دی بیا واپس راغلی دی او کریکولم جوړول کی دی میا بیرسټر احمد شاه د دې سکول په نصاب جوړول کی دی ویلا سوزو کا هغه خپل بیرسټر و دی میتھمیټکس دی ساينس دی جغرافیه دا ټول نصابونه چې دین داري هغه د لاس نه وتی محمد عباس خان چې نو دا د عثمانزو نو د تاریخ کار نه لیکل خو چون کې دی یو ډیر وی خان نو دبا باقاعدگی سره چنده ورکولو دی اصل چې کوم ماشومان دي هغه د کور به اویل خوراکي راتلی.
په دې تحریک کې اوازې سړی نو بلکې پښتنو مېرمنو پکې هم یو لوی کردار لوبولې دي. په دې مېرمنو کې د کونډې چاچی په نوم یو خزه هم وا چې د باچا خان رشتہ دار وا. ډاکټر سویل خان وایي کونډې چاچی د آزاد سکولونو د زده کوونکو سره ډېر مالی مرستې کړې دي.
باچا خان چاچو کونډه چاچی به ورتوی دا د سمن خان تبر و کوم چې باچا خان ترو نو دا کونډه مو د دې اولاد هم نو د دې جداد دیرو نو دې کونډه چاچی چې دی نو دې تر دې پینزو یو کال دا ته راغلی دی په کال 1900 د رښتم کې چې باچا خان گرفتار و نو د ټول سکولونو 9000 روپے خرچا د کونډه چاچی کړی دا بل خبر دا ده د کونډې چاچی د کور باندې ماسوتن روټه دی هاستل ماشومان لا هر ماسوتن دا بتلا د کونډې چاچی رول چې دی کنه ادمر لوی دی چې اغا د بچا خان خپل کتاب کې ذکر شته او د عبدالاکبر خان اکبر په کتاب کې ذکر شته او بلدار کې ما ډیر انټرویوز دا ته وکړل چې هغه ذکر شته دی هغه قبر مارا پیدا کو په ډیر مشکل سره میرا پیدا کو پاره باندې مې او ورکوټ شانتي کتبو لګول چې داری کوم چې خبر دی سمن خان دی هغه د خاون دغه خبر میرا پیدا کو ډیر په دغه حالت کې هغه دغه مې ټول لګول هغه نه مې ټول لګول چې جنګلو کول شم
په موجوده وخت کې هم د باچا خان د آزاد سکولونو په تسلسل کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د باچا خان سکولونو په نوم تعلیمي ادارې کار کوي. ډاکټر سویل خان وایي د باچا خان د تعلیمي تحریک اغیز دا دی چې نن په پښتونخوا کې یو شمیر پوهنتونونه او سکولونه فعال دي او د ټولو ننګونو باوجود د باچا خان د عدم تشدد او سولې فکر ژوندی دی.
زنن په کوم په هنتون کې ناس تیم نوداري آزاد سکول دی برکت ناس تیم دا سوچ دی برکت ناس تیم دا فکر بیا تاسو کړی اغي لاندې ګورې نو زمونږه چې کله د پولیس خدمتګار حکومت جوړ شوی دی په کال 1945 کې ختم کې نو د ټول اول قاضي تولای چې د ایجوکیشن منیسټر وو هغه د خبر په هنتون بل پېښ کړی او بیا هغه ډاکټر خان صاحب پاس کړی او د پېښور یونیورسيټي ما خپل پیجی ډیفنس کې دا خبره چې کول نه پدې خلکو باندې بدو لګی دا ما دا بالکل دا یو تھیوری پیش کړه چې د پښتون په هنتون قاضي تاولا ته د ډیر شو لکو روپو د بجټ ګرانټ او اته لکا سالانه انول ګرانټ د اغیلان به دا منځوره شوی دا د اغیلان به جوړه شوی دا او تاسو د پېښور په هنتون رول بیا پر خپل صوبه کې وګورئ نو دا د خودي خدمتګاري او د باچا خان او د انجمن اصلاح الافغاني تسلسل وو او هغه دې خبره لري چې هغه حکومت په وخت کې ختم کړی شو او پاغي باندې کتبه علي قتلی خان دی قیم خان کشمیری په لاس باندې هغه ان تکتبه لګول غني چې دې کې پاغي هغه قراردادونه ما رئیس کړي د صوبایي سملې هغه دې پیش کړی دی پاغي کې هغه ټول ذکر شته د پېښور یونیورسيټي بل څه په کوم ورځ پیش کېده نو دا د 14 مارچ د کال 1943 خبره وه او حیرانتیا خبره ده چې قیم خان چې کوم دی کشمیری دی په غرس په چوټي او یعنی د اسمبلی نه چوټي په دې نیت اخته و چې کوم کې د پېښور یونیورسيټي بل پیش کېږي نو زه به په دې کې شرکت نکوم ځکه چې دا یو ښه کار کیږي دی هغه خدا سوچو دی هغه خدا فکر کرو او په دې کې بل یو کانګرس ممبر و نو مو عبد القیم خان سواتی دیر مان سیرو نو ته پکې ډیر لوی رول ادا کړی دی په قرارداد باندې خبرې کړې دي نو دې بیا تاریخ داسې مصر پرزنت کړی دی چې هغه عبد القیم سواتی رول یې دی نو هغه قیم خان کشمیری له ور کړی دی. قیم خان کشمیری په هیڅ رول نو دی خبر په یونیورسيټي کې ما څه ور دي نه چې دې په زور حکومت نیولو او دې د قتلی خان په لاس کې کتبه لا بولې ده.
اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه را روانه ونې بعد عدم تشدد د تحریک د نور نوموړو مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
وایا کلچو زړه دیولې راکړه په یو ملک کې وخود سره بادشاہان ولے غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولے خوشحالی دی کلنایا با ولے مال دے دا ولے تا قطرا کو خدایا ولے خدایا ولے خدایا ولے
اے خدایا قلرا اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سین لو یارا
اے خدایا کلرا اے خدایا بوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
ہمت نرا کرے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کرے سکندر پخترا دردارا خیال مرد خالد کی تورا ہلال
اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کر نشما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا کل را اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا مکی دو عشق شراب را پاک مل دلارے